تر اوسه پورې معلومه شوی نه دي.
یو نړۍ مننه دوستانو د خبرونې په دویمه برخه کې به هم لمنګ سره ملتیا وکړي. د خبرونې لومړی نیمایي همدلته پای ته رسیږي. د دریو بجو خبرونه د پاره نظیفه محبوبي استودیو ته راغلی او خبرونه به دروړي.
سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید اگر حکومت این کشور در حل معضل مهاجرین افغان کوتاهی کند، کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش خواهد یافت. شورای علمای ولایت بدخشان میگوید برخی افراد که بر ضد حامد کرزی شعار سر دادند، افراد فرصت طلبند. با مقام های امنیتی ولایت کندوز از راه اندازی عملیات تازه زیر نام تندر 18 در این ولایت خبر میدهد. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید اگر حکومت این کشور در حل معضل مهاجرین افغان کوتاهی کند، کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش خواهد یافت. صلاح الدین ربانی که امروز از آمادگی های حکومت افغانستان برای نشست بروکسل با ولیسی جرگه گزارش میداد، تاکید کرد که بخش از کمک های جهان به این کشور بر رسیدگی معضل مهاجران افغان مشروط دانسته شده است.
بادر که اینکه پناهجویان از افغانستان با مشکلات زیادی به اروپا رسیدند، به عنوان یک دولت مسئول باید زمینه حمایت از اتباع خود را در داخل فراهم نماییم. به دلیل دوام همکاری با کشورهای اروپایی و به دست آوردن کمک های مالی بیشتر از کنفرانس بروکسل در حل بحران مهاجرین همکار باشیم.
از سوی دیگر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان نیز که برای گزارش دهی از آمادگی ها برای اشتراک در نشست جهانی بروکسل در ولیسی جرگه سخن گفت، افغانستان آماده است تا با امکانات دست داشته زمینه بازگشت با عزت مهاجران افغان از کشورهای بیرونی را فراهم سازد. شورای علمای ولایت بدخشان میگوید برخی از افراد که بر ضد حامد کرزی شعار دادند افراد فرصت طلبند. این شورا با اشاره به برگزاری مراسم یادبود سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید افراد که شعارهای غیر مؤدبانه را به کار بردند از تمامی مردم افغانستان نمایندگی کردن نمیتوانند. در اعلامیه از برخورد و حوصله‌مندی رئیس جمهور پیشین در برابر این افراد قدردانی شده است. همان با این حزب انسجام ملی با پخش یک خبرنامه برخورد برخی افراد در مقابل حامد کرزی را محکوم کرده و از مردم خواسته است تا نباید در چنین مراسم با استفاده از آزادی بیان به چهره های سیاسی کشور اهانت کنند. ساعت پیش از این ده تن از باشندگان ولایت کندهار نیز در اعتراض به توهین بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان شاهراه کابل کندهار را برای ترافیک بستند. و مقام های امنیتی ولایت کندوز از راه اندازی عملیات تازه زیر نام تندر 18 در این ولایت خبر می دهند. محفوظ الله اکبری مسئول دفتر رسانه های زون 808 اسپینزر در زون شمال شرق امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات مشترک امروز راه اندازی شده است و تا کنون در نتیجه آن در ولسوالی امام صاحب این ولایت 6 مخالف مسلح دولت کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. کندوز در روزهای اخیر بار دیگر شاهد ناامنی ها بوده و پیشتر مسئولان معارف این ولایت نیز گفتند که در نتیجه شدت ناامنی ها 50% مکاتب این ولایت برای شاگردان بسته است. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم ستاره فروغ همراه باشید.
هزاران پاکستانی راهپیمایی را در حمایت از کشورشان پس از افزایش روابط برتنش میان دهلی نو و اسلام آباد در نزدیک سرحد هند راه‌اندازی کردند. بر اساس گزارش ها این راهپیمایی که از آن به عنوان یک اقدام میهن پرستانه نام برده شده در شهر مرزی واگه صورت گرفت. درگیری های اخیر در کشمیر آتش بس 13 ساله میان هند و پاکستان را زیر سوال برده است. اردوی پاکستان دیروز گفت نیروهای هندی بار دیگر یک اقدام تحریک آمیز را در خط کنترل مرزی به اجرا گذاشتند. اما وزارت دفاع هند میگوید نیروهای آن کشور به تیراندازی سربازان پاکستانی در منطقه اخنور پاسخ دادند. تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از حمله شورشیان مسلح بر یک پایگاه نظامی هند که به تاریخ 18 سپتامبر صورت گرفت اوج گرفته. در این رویداد 17 نظامی هندی کشته شدند. مردم در هنگری رایدهی را در یک همه پرسی آغاز کردند. این همه پرسی شاید یک پیام قوی از زده مهاجرین را به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری از مخالفان ورود پناهجویان سوری و دیگر پناهجویان به اروپا می باشد. وی امروز در بوداپست پس از رفتن به پای صندوق رایدهی به خبرنگاران گفت:
We are proud that we are the first and unfortunately we are the only one.
افتخار میکنیم که ما در این کار اول گام برداشتیم، اما بدبختانه در همه پرسی در ارتباط به موضوع مهاجرین در اتحادیه اروپا تنهاییم. خرسند میشوم که ببینم دیگر کشورها نیز راه ما را دنبال میکنند. به هر حال من به عنوان رهبر هنگری نه از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئولیت دارم. هنگری به هدف جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی به این کشور در سرحدات خود سیم خاردار گرفته است. صدر اعظم هنگری از مردم کشورش خواست تا سهمیه بندی اتحادیه اروپا را که به اساس آن هر کشور اروپایی یک تعداد پناهجویان را بپذیرد رد کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهنده ها شاید از موضع ویکتور اوربان حمایت نمایند. در انفجار یک بالون گاز در یک رستوران در ساحل جنوبی اسپانیا حداقل 77 نفر زخمی شدند. این حادثه در شهرک ویلیس مالاگا رخ داده و وضعیت 5 زخمی وخیم خوانده شده است. انتونیو مورینو فیریر شاروال ویلیس مالاگا گفت که لیک بودن بالون گاز شاید باعث انفجار شده باشد. و اردوی اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اعلان کردند که از یک خط اول جنگ عقب رفتند. در زمینه غیر نظامی شدن این منطقه ماه گذشته توافق شده بود. والنتین شفچنکو سخنگوی اردوی اوکراین به روز شنبه گفت که هر دو طرف نیروهایشان را از شهرک زلوتی عقب کشیدند. این شهرک در این اواخر شاهد درگیری شدید بود. شفچنکو افزود برخی از اعضای ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه دونباس عقب نشینی نیروها را تایید کردند. در همین حال میخائیل فیلیمونینکو یک نماینده جدای طلبان گفت که به اساس توافق منسک در سنگرهایی که قبلا اشغال کرده بودند یک سرباز هم باقی نمانده است. نماینده های حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار مسکو در ماه سپتامبر به یک توافق در منسک دست یافتند. بر مبنای این توافق آنها باید تمام اسلحه سنگین و جنگجویان را از زلوتی، استانیسیا، لوهانسکا و شهر پتروفسکی در منطقه دونسک خارج سازند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی با میزبانی ناجی صافی دنبال کنید.
روغتیا در ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده، او په دویمه برخه کې دوستانو به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. منګه د استودیو د ټلیفون شمیره دی 0992153 بل شمیره ده 0992153. همدارنګه دغه خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لري هم په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پانل ته مراجعه وکړئ، facebook.com/azadiradio. یو اوریدونکو ته د اوس د پښتون اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام
علیکم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
راځه دا چې بو دا خپل فریم بیا ته خپل او دا واز دم کله باله ما کله وازن کله مو کله کمی او بل بختنا هغه دا تاریخ کو کې شکر علي هغه تبوازه کې سره کوم اوري.
ها ډاکټر صاحب محمدي تاسو کوم پختنه لری ورنه؟ سمه ده، تاسو مننه ډاکټر صاحب معلومات درکې، مهرباني وکړئ.
البته د شکر په تعریف کې یا سه ډول ناروغي ده. په دې ناروغي کې یو غده دی د دې غوډه نوم پانقراز دی د دې حجرات څو رقم حجرات البته هلته موقعیت لري او دا زین مواد افرازوي د شکر ناروغي کې هغه حجرات چې حلفانو میږي انسولین افرازوي کله چې دا مواد افراز کم شي په نتیجه کې بل نوع حجرات چې بیتا حجرات دي د دې حجراتو نه یو مواد افرازیږي گلوکاگون افرازیږي کله چې گلوکاگون افراز زیات شي په نتیجه کې د انسولین مقدار کمیږي او په نتیجه کې د شکر د لوړیدو باعث ګرځي او د دې ناروغي د رامنځته کېدو باعث ګرځي.
بلې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د شکرې ناروغي د برخې مسول او متخصص ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی سره ملمه دی او ساسي پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم دغلته د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم ډېر اوریدونکو خپلې پوښتنی مطرح کړي د دوی له جملې موسی خان له هند خپل پښتنه مطرح کړي د ویلي چې په هند کې دغه ناروغي مخ په زیاتې دوده ساسي له نظر د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي.
البته د اورور په جواب کې وایم چې په افغانستان کې هم د ناروغي د زیاتې دوه په حال کې ده. مونږ تاسو ته معلومات دی چې په نور کشورو کې ریسرچ او تحقیق تر سره کیږي او په نتیجه کې معلومیږي چې دا ناروغي مخ په زیاتیدو دي مګر په افغانستان کې بدبختانه دا تحقیقات او ریسرچ دا شا نشته ده مګر مونږ چې ورځې ګورو دا ناروغانو سره هر ورځ کار کوو مونږ په پوهیږو او زمونږ تحقیقات چې مونږ پلوکلایز شکل کو یعنی زمون تحقیقات تو ریسرچ سرتاسری نه ده. متاسفانه په افغانستان که مثلا ز په شفاخانه وزیر اکبر خان که کار کوم او زمون په تحقیقات که او ریسرچ جونه دا معلومیږي چې دا ناروغي په افغانستان که مخ په زیاتیدو ده او مونږ سر رقم کول شو چې د دې ناروغي نه ځان وژرو او د دې ناروغي ځان وساتو. البته مهم خبره ده دی چې مخکې هم ما وویل چې باید فعالیت فیزیکی زیات وشي او هغه کسان چې سګرټ اسکی او همچنان الکول یا سموکر دی یا الکول زدي باید دوی په عاجله توګه دا مواد قطع کړي او د دې ناروغي په جلوګیری کې ډیر مهم رولو بوی.
بله نور رحمان لغمان مهرباني وکي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم
وعليكم السلام. روختي د ژوند شتمني پروګرام اوري.
ها تاسو ډاکټر صاحب تخفل سلامونه وړاندې کوم.
عليكم السلام.
ورسره سلام ته ډاکټر صاحب نه پښتنه لرم د غبازي یوناني طبيبان بازي اعلانونه د شکرې پاړه بازي اعلانونه کوي د مکمل علاج مونږ دې راکو شکرې دا خبره دې څنګه درسته ده د تا مراجعات څنګه درځه مراجعو کیه
ونه کی البته استاس په خپله
او بل یو پښتنه تاسو یو غوښتنه تاسو لرم تاسو غتیر افته او ډاکټر د مصباح په نامو یو مریض ذکر کړي لرم د ډاکټر ادرس په چیرته پیدا کوم.
نو تاسو منګه تخنیکی هم کار سره په تماس کې شئ شمیره بدر کی او استاس شمیره بولی کی به تاسو معلومات درکې.
البته د تاسو په جواب کې زه وایلی شم چې د شکر ناروغي باندې ډیر کشورونه او ډیر سازمانونه کار کوي. مثلا یو سازمان دی یا انجمن دی د یورپین استادیز فار دیابیتس چې دا ډیر یو لویا ارگانیزیشن یا سازمان دی. همداس پا ایالات متحده امریکا که American Studies for Diabetes یا نور ارگانون او انجمنون اشته او دوی پا هر اشپک میاشتو که دوی تحقیقات کهی او بالاخره سه مواد چه دوی پا طول نرهی که پیداو که دا پا جورنالو او اخبارو که نشرهی او مهم خبر دادی چې دا دغه کسان چې داسې تبلیغات کوي چې مونږ شکر لمان زوري وړو او داسې دواګان مونږ ورکو دا بالکل یو غلط خبر دی.
جمعه ګل خوشخوی له کابل نه مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ روغتیا
د ژوند
ډیره زیاته مننه مهرباني
تشکر دارنګ تاسو ملما جناب ډاکټر صاحب ته احترام تقدیم دي او ډاکټر صاحب زه خو دلته یو ناروغ لرم هغه د شکر په مرز اخته دی چې هغه زما د ژوند ملګری ده زما او کله چې دا لومړی د شکر په مرز باندې گرفتار شول دی د دې په دې زه ولا څه وایم دا دا سیمه لا خنیسو دا سیمه چې جوړه سو دا اوس پدل د خدای د ډاکټر ته واورتي خو اوس هغه تقریبا شپږو اومه ستیدې د سیمه درد ورته پیدا شوی د سیمه درد ورته پیدا شوی دا په شیم درد کې نو د دا شارینه او شپخانه ته هم ورځ په میاشت کې خپل دوا اخلي اوس دا څوکې صاحب چې دا د د شینې درد او توخه ورپسي او د پخو درد ورپسي یو او دوم دا نومورې د چیش څخه پریزو کی او یو سوال ز خپل داسې شخصي له جناب ډاکټر صاحب چې د مخدره موادو چې څوک استعمالوي یان د شکر په مرض کې کم بوتواله راولي او کمر هم زیاتواله راولي زما په نظر خو زیاتواله راولي په دې تر نوې خو یو کې دا جواب د اول سوال مې ډېر مهم دی صاحب
خو سب تاسو کې سو دقیقې پات شي ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري
نه
ها مې رواني وته
ډېر مې رواني اول د تاسو په خدمت کې زه وایلی شم چې ما مخ کې تاسو ته وایل چې شکر ناروغي اختلاطات لري د دې مهم اختلاطات په کوم ځای کې ده پښتورګو زړه او سترګو او په خو باندې اوس تاسو ناروغ چې سینه درد کوي اول باید معلوم شي چې د دې درد علت څه شي دي مثلا دا دردونه امکان لري چې د معده وي امکان لري زړه وي امکان لري پانقراسی امکان لري کوم اسکلیټل مسل سپین یا د دې عضلاتو د شخوال لکباله دا درد پیدا شوی وي دا مهم خبره دی چې په حوال ځل کې د دې ناروغانو باید زړه ګراف وستل شي کده زړه ګراف څه شي پیدا نشو او اراض و علائم قلبی ناروغی پر مربوط و امکان لري چې پیشرفته معاینات وشي مثلا انجیوگرافی او نور او کایستاس و ناروغی مثلا کوم سورس انتانی ولري مثلا دوامدار توخی کوي او په عین زمان وزن هم کم شوی ده دا دیابت یا شکر ناروغان په تبرکلوز باندې د دوی چانس زیات دي نارمل ناروغانو په نسبت دوی کولای شي چې یو ډاکټر تلارشي د سینې عکس باید وستل شي چې او نور معنا توشي چې آیا دا کوم انتانی یا توبرکلوزیک ناروغي ده یا کوم موسمی ناروغي ده یا سینه او بغل دي په هغه صورت کې معلومیږي او بالاخره تشخیصیږي او په عمومي توګه د شکر ناروغان باید یو تعلیمات صحی ولري مثلا په هر شپک میاشتو کې یا حد اقل شپک میاشتو کنه شو په یو کال کې دوی باید استرګو ډاکټر ته لاړ شي چې استرګو باید سم معاینه شي او بول باید زړه معاینات باید تکمیل شي او همداسې په خو او پښتورګې ټول باید یو چک اپ وشي چې آیا شکر ناروغي په دې اعضاو باندې کوم بد اثر کړی ده او کنه
ډیر مننه بل اوریدونکو ته زو ننګرهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ ښه په وخت سره چې دوی اړیکه پرې شو ډیر منتظر هم پات شول بل اوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ښه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ برخه د دوی هم لیکه کې ستونزه و. ډاکټر صاحب محترم رازو په دې اړه کوم ته معلومات راکړي چې د شکرې ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کوم لارې چارې غوره کړو ترڅو د مخ په زیاتیدونکو دغه ناروغي نه مخنیوي وشي؟
البته ما مخکې هم دا خبره وکړه چې ټول کسان چې په شکر باندې مصاب ندي او له دې لپاره چې په دې ناروغي باید مصاب نشي باید لاندې ټکي په نظر کې ونیسي. اول که وزن زیاتی باید په یو
اوریدونکو په وخت لوبیا ورځ دې پوښتنې ته قرصه پښتون مهرباني وکړي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
مریم محترم محترم شفیع خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
سلامونه وړاندې کوم چې زه په اور کې د پروګرامم نو زما پښتنه د ډاکټر صاحب څنګه ده چې دا نه ورځي نو وکم وژونکي ته ناروغي ده، یعنی دغه ناروغي په نورو کې ډېره پیدا کیږي که په ښځو کې، او دغه ناروغي ساري هم بلل کیږي که نه بلل کیږي. ترا می داده که چیرې یو میرمن په نس کې ماشوم ولري او دا په دغه ناروغي اخته یې په دغه ماشوم باندې اثر کوي کې نه کوي.
ډېره مننه غیر صاحب پښتون دغه پښتنې په ځواب کې ډاکټر صاحب له تاسو مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
البته د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې دا ناروغي په خزو کې زیات لیدل کیږي. او بل ستاسو پوښتنه د ساری په مورد کې، دا ناروغي ساری نه ده بلکې جنټیکی او ارثی ده. مثلا هغه کسان چې مور او پلار دا ناروغي ولري د دې چانس په دغه خاص کې زیات دي. او درېم پوښتنه ده هغه مور چې ماشوم لري دا ناروغي ست اثرات کوي. البته هغه مور چې ماشوم لري دوی باید په منظمه توګه د دوی شکر کنټرول لاندې راشي، او که د دوی شکر منظم نشي او کنټرول لاندې را نشي د دې سبب کیږي چې مثلا ماشوم یو کانجینیټل اب نارمالیتی مثلا غیر نورمال تولدیږي، یا امکان لري چې د تولد په وخت کې لمنځه لاړ شي، یا امکان لري چې در میاشتنی سلور میاشتنی دال منزلار شی، او امکان لري چې جسمی فزیکی او روانی حالت خب نورمال نشونه ما اونی کی. یعنی ضروری خبره ده چې هغه مور چې ماشوم لري د دوی اصلا منیجمنت جلادی غذای باید منظم دوی ته ورکړل شي، او دوا چې عبارت د انسولین د دوی ته شروع شي تر سوچ د دوی شکر نورمال شي او اختلاطات رامنځته نشي.
بله خلیل پکتیا نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
اورئ. اول خو نیک احترامات تاسو ډاکټر صاحب او تاسو پلان کوم
مهرباني
پښتنه مې په دې ډول د ډاکټر صاحب نه چې د دې د شکر د شکر مرسته کوم ارتباط
طریق نه
د
یو پښتنه دوم پښتنه دا په بخنه سره خلیل خان د لومړی پښتنه بیا سره مطرح کې غږ مو پریشو. ها
د میډی ته زاپو د شکر د مرسته سره کوم ارتباط لري کنا د لومړی پښتنه وا او دوم پښتنه مې دا و چې د میډی ته زاپ څنګه انسان کولای شي کنټرول کنټرول کې نه دا د چا زیاتې څنګه د کوم چې میډی ته زاپ کنټرول نه دراول.
من دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب کی مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. اول ځواب کې وایم چې شکر کول شي په میده کې ځینې اختلاطات رامنځته کی. د دې اختلاط ګاستروپاریسس نومیږي. ما مخکې وویل چې عصب اوتونوم متاثر کیږي، مشکل پیدا کیږي، او دا په میده کې د حرکاتو د کموالو باعث ګرځي، او په نتیجه کې ناروغانو ته یو رقم سوی هاضمه، حتی دلبدی، قبضیتونه، دا شایان را پیدا کیږي. هغه کسان چې میده ډیر تیزابی امکان لري چې د شکر له وجه نه بل څه مشکل ولري، اچ پایلوری مثبتی، یا امکان لري چې درد لپاره زیات دواګان استعمال کی، یا امکان لري چې غذایی مواد چې ډیر ترش شد تند و داشیان نه استعمال کی. په هر حالت ضروری خبره ده چې یو داخله متخصص ته باید لار شي او دا معلوم شي چې دا د شکر لوجه ده یا بل کوم علت لري.
مننه کو آغا محمد لرزګان نه مهرباني وکي مننه ولري مهرباني او روسا سیګه ما څنګه
دغه د ډاکټر صاحب ته چې زړه د نیجو د صاحب مزل رم بس یو ونام یو درمل دی چې تاسو کوم چې دا وخرم چې ما شي وخرم توان را توي چې راځوینه د سغور دي دغه دې په سات کې لکه میجان چې زغلی چا شي وخرم بس دا توان را توي چې دا د چیسته دي.
ښه تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو نه پوښتنه وکي د دوی په لیکه کې دي کومه پوښتنه ولري مېرمنې
تاسو مېده سوازي کسه مشکل لري؟
زما مې زه د نیو د اصحاب تکلیف لرم منګر چې ترمل وخرم چې دا کوم وخرم کې د نیدی کړه اصحاب یې بس توان راته وي چې ما سره د ریکم راوږي چې دا توان راته وي چې بس توان راته وي.
البته اول باید تشخیص وشي وروسته تداوی وشي. متاسفانه په افغانستان کې اول تداوی کیږي وروسته بیا تشخیصیږي. مهم خبره دا ده چې اول استاسو باید مشخص وشي چې تا معده تکلیف لري کنه. په تقریبا 15% تا 15% ناروغانو کې معده نه شکایت کوي، په داسې حال کې د دوی معده هیڅ تکلیف نه لري هستن، دوی یو څه رواني مشکل لري، تشویش زیات کوي. اول تاسو یو معده ډاکټر ته لاړ شئ او که بیا معده څه مشکل نه ور کولای شئ چې رواني ډاکټر ته لاړ شئ.
بله ډاکټر صاحب محمدي د خبرونې البته موږ دوه درې دقیقې وخت لرو، په دغه دوه درې دقیقو کې غواړو چې د ډیابت یا شکر ناروغۍ په اړه البته د مخنیوي په اړه یو څه معلومات راکړي، بیا به نو خبرونه د خیر پای ته ورسو.
مهربانی. البته د شکر د مخنوین لپاره باید لاندې نقاط په نظر کې ونیول شي. اول باید وزن کم شي. د وزن د کمولو لپاره باید کوم اقدامات صورت ونیسي؟ اول باید فیزیکال اکسرسایز یا فعالیت فیزیکی د سبایی لخوا باید اجرا شي، که مثلا د سبایی وخت نمو په هر تایم ورځ د شپې هر وخت چې وخت و څه مشکل نشته ده، باید مونږ او تاسو فعالیت فزیکی اجرا کو. په هفته کې په 15 ورځو کې 10 دقیقې باید فعالیت فزیکی مونږ او تاسو باید اجرا وکو. او بل مهم خبره دادی د غذا په مورد کې، خپل دا غذاګان چې زیات انرژي تولیدوي، مثلا شحمیات، باید مونږ او تاسو د دې غذاګان څخه ډډه وکو. او کله چې مونږ د دې غذاګانو څخه ډډه وکړو، د دې باعث ګرځي چې وزن کمیږي، او دا وزن چې کم شو دا خپل د ناروغي پروینشن یا وقایه کوي. او بل مهم خبره په دې کې که هغه کسان چې ډیر تنبل دي، وزن هم زیات دي او په خوراک توجه نه کوي، باید دوی زر تر زره نویت د غذا باید تغییر ورکی. هغه غذاګان چې مثلا کم کالوری تولیدی او د دوی د وزن د بایلل باعث ګرځي، مثلا ترکاری شان باید زیات وخوري. او بل ما مخکې هم وویل چې هغه کسان چې مثلا سګرټ عادت لري، الکول عادت لري، دوی باید زر تر زره باید دا خاتکی. او زین نور کسان مثلا چې په خپل سر زین دواګان استعمالی، او دغه کسان چې په خپل سر دواګان استعمالی او دا هم د سکندری یا په دوهمی طریقه د شکر د ناروغي باعث ګرځي، او باید دوی د دې دواګانو څخه هم ډډه وکړي.
دوستانو ډیره مننه کوم له ډاکټر صاحب نه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په نننی پروګرام کې را سره د وزیر محمد اکبر خان روغتون د شکرې ناروغۍ د برخې متخصص او مسول ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی را سره ملمه وو. د شکرې ناروغۍ په اړه موږ ته ډیر مهم او مفصل معلومات راکړل. ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
تشکر
زنده باشید. تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه کو د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مهیروي. همغه د خدای پامان منګ نور همکاران استودیو ته راغلي سحر لیوال ما همکار د وسره سره په استودیو کې ده پرتلونکي نیم ساته خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکي.
با تشکر از شما ناجیه صافی. خسته نباشید. ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی تقدیم می شود. در آغاز گزارش ها میشنوید که وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار می رود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به این کشور اعلام کند. همچنان خواهید شنید که حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساعات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. پیش از معرفی کامل موضوعات این برنامه سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از نظیفه محبوبی بشنوید و بدون بالان همایرا الکوزای خبرهای اقتصادی را پیشکش خواهد کرد.
وزیر خارجه افغانستان میگوید اگر حکومت این کشور در حال موزل مهاجرین افغان کوتاهی کند کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش خواهد یافت. برزده حامد کرزی شعار سر دادند افراد فرصت طلبند. مقام های امنیتی ولایت کندوز از راه اندازی عملیات تازه زیر نام تندر 18 در این ولایت خبر می دهند. هزاران پاکستانی راهپیمایی را در حمایت از کشورشان پس از افزایش روابط پرتنش میان دهلی نو و اسلام آباد در نزدیک سرحد هند راه اندازی کردند. مردم هنگری رایدهی را با یک همه‌پرسی آغاز کردند. این همه‌پرسی شاید یک پیام قوی ضد مهاجرین را در دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. در انفجار یک بالون گاز در یک رستوران در ساحل جنوبی اسپانیا حداقل 77 تن زخمی شدند. و اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور اعلان کردند که از خط اول جنگ عقب رفتند.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند از آغاز سال مالی 1395 بدین سو 114 میلیارد افغانی عواید ملی را جمع آوری کردند. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت مالی امسال بسیار خوب است و در مقایسه به سال گذشته 32% افزایش را نشان میدهد.
اگر ما شما 6 ماه مالی سال 1394 با 6 ماه مالی سال جاری مقایسه کنیم، باز گفته میتونیم که 32% امسال عواید ما نسبت به 6 ماه سال گذشته بیشتر است.
آقای عبدالرحیم زی افزود امسال صندوق بین المللی پول سطح عواید برای افغانستان را 132 میلیارد افغانی هدف تعیین کرده بود که تا ماه قوس به دست خواهد آمد. سخنگوی وزارت مالی کشور علت افزایش عایدات را اصلاحات در منابع عایداتی و مبارزه علیه فساد میداند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز تفاهم نامه را به هدف غنی سازی مواد خوراکی با یک شرکت خصوصی امضا کرد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از این تمامی مواد خوراکی وارداتی و تولید افغانستان مانند آرد، روغن، نمک ابتدا با منرال ها و ویتامین ها یکجا شده و سپس به بازار عرضه می گردد. این تفاهم نامه به ارزش 120 میلیون دلار به امضا رسید. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1340 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2500 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1050 افغانی، این هم قیمت مواد نفتی. 1 لیتر تیل دیزل 40 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 43 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل. 1 دلار آمریکایی 65 افغانی و 95 پول، 1 یورو 73 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 25 پول و 1000 کلدار پاکستانی 620 افغانی.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان و اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این موضوعات را در وبسایت ما نیز دنبال کرده می توانید. azadiradio.com آدرس ماست. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار می رود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند.
3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین می شود. انتظار ما این است که از این اندازه زیادتر باشد.
در 50% مکاتب قندوز نصاب تعلیمی طالبان مسلح تدریس می شود. این را برخی از اعضای شورای ولایتی قندوز می گویند.
50% از این مکاتب تحت کنترل مخالفین در تدریس. مخالفین حکومت جلسات خود داره و این مدیرای مکاتب که معاش از حکومت میگیرن در جلسات از اونا و چی طرز عملی که اونا پیش خود دارن برا بالاشان میقبلانن.
همچنان مشنوید که حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. نگاه به روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت. در کنار رادیوهایتان بمانید تا این همه مطالب را با جزئیات بشنوید. باز هم خوش آمدید. سهر لیوال میزبان این برنامه هستم. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار می رود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان امروز در نشست فوق‌العاده استماعی ولسی جرگه گفت این کمک ها از سوی کشورها و بانک های بین المللی با افغانستان تعهد خواهد شد. ولسی جرگه وزرای خارجه، مالیه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را در پیوند به کنفرانس بروکسل و مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای منطقه و اروپایی فراخوانده بود. وزیر خارجه افغانستان روی رسیدگی به مشکلات مهاجرین تاکید کرده گفت هرگاه در این زمینه توجه نشود ممکن تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل با این کشور کاهش یابد. جاوید حسنزاده در استودیو سو گزارش میدهد.
وزیر مالی افغانستان قسمی که شما گفتین امروز در ولسی جرگه افغانستان حضوری یافت و در نشست فوق‌العاده که از طرف ولسی جرگه افغانستان در رابطه با کنفرانس بروکسل و همچنان موضوع مشکلات مهاجرین برگزار شده بود، وزرای مالیه، وزیر خارجه، وزیر عودت مهاجرین در این نشست شرکت کردند و روی موضوعات مختلف بخصوص آمادگی ها در مورد کنفرانس بروکسل معلومات دادند. وزیر مالی افغانستان در این نشست بیشتر روی تعهدات سیاسی و مالی کشورهای جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل تاکید کرد و گفت که در 2 سال گذشته حکومت افغانستان تماما کارکردهایی را که داشته از طرف جامعه جهانی ارزیابی شده و در این کنفرانس ممکن تعهدات زیاد با حکومت افغانستان از طرف کشورهای جامعه جهانی اعلام شده. در قسمت بخش از سخنان وزیر مالی را مشنویم.
مجموعی از این برای فعلا 3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلام میکنن چیزی از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی انتظار ما این است که از این اندازه زیادتر باشه.
بله، وزیر مالی افغانستان همچنان گفت که در این کنفرانس از افغانستان، رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان، وزیر خارجه، وزیر مالی خودش و همچنان خانم اول رئیس افغانستان در این نشست شرکت خواهند کرد و این نشست بروکسل با سخنرانی وزیر خارجه افغانستان آغاز میشه. و همچنان ایره گفت که در قسمت از اینکه در کنفرانس بروکسل چه موضوعاتی وجود داره، گفت ما توقع داریم تا جامعه جهانی تعهدات قوی سیاسی و مالی را به افغانستان داشته باشه، همچنان انتقال منابع از طریق بودجه افغانستان صورت بگیره و کمک ها بیشتر از چیزی که تعهد شده در اینجا اعلام شوه. همچنان در قسمت انتظارات جامعه جهانی، وزیر مالی گفت که جامعه جهانی از ما انتظار دارد تا اصلاحات در بخش انتخابات صورت بگیره، انتخابات برگزار شوه و همچنان در مورد مبارزه با فساد و همچنان رسیدن افغانستان به خودکفایی گفت از انتظارات است که جامعه جهانی از افغانستان داره. بله،
بله، قسمی که قبلا اشاره شد، وزرای خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هم به این نشست ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند. اونا درباره مشکلات مهاجرین و آمادگی برای کنفرانس بروکسل چی گفتند؟
خب، وزیر خارجه افغانستان بیشتر تاکید روی حل مشکلات مهاجرین کرد و گفت که در گذشته حکومت افغانستان بیشتر روی برگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستان تاکید میکرد، اما از اینکه چون مشکلات اخیری که موضوعات تروریستی بود، حملات تروریستی در کشورهای اروپایی صورت گرفت، با این اساس مشکلات از اونها را درک کردیم و همکنون مذاکرات بین حکومت افغانستان، هیئت مذاکره کننده با کشورهای اروپایی جریان داره و امیدوار به این هستیم که در یک هماهنگی به توافق برسیم و یک مسوده اعلامی هم آماده شده. و او گفت که اگر ای ما حکومت افغانستان به این مشکلات رسیدگی نکنه، ممکن این بالای تعهدات و کمک‌های جامعه جهانی در کنفرانس بروکسل هم تاثیرگذار باشه. بخش از سخنان آقای صلاح الدین مشنیم.
پارلمان‌های کشورهای اروپایی تهدید می‌کنند که ما هزینه‌های مالی پناهجویان را از کمک‌های مالی به کشور افغانستان کسر می‌کنیم و اگر موضوع پناهجویان چی نشود، امکان دارد که کمک‌های کنفرانس بروکسل بسیار کاهش یابد.
بله،
خب، نماینده های ولسی جرگه چی ابراز نظر کردن؟ اونا چی گفتن در مورد این آمادگی ها و در مورد مصرف کمک هایی که از طریق کنفرانس بروکسل با حکومت افغانستان تعهد خواهد شد؟
خب، در این قسمت اگرچه در داخل مجلس ولسی جرگه، چون مجلس سیمایه بود، برای وکلای ولسی جرگه اجازه داده نشد تا اونا درازات خود بگوین و یا سوالات خود مدرک کنن، اما قسمی که من با چند تن از وکلا صحبت کردم، خانم نسیمه نیازی یکی از وکلای بود که از این مسئله ابراز خوشبینی کرد، اما گفت در گذشته هم جامعه جهانی تعهدات کردن ولیکن درست عمل نکردن، خواستار عمل از او شد و از حکومت خواست تا در مصرف از این نظارت جدی داشته باشه. بخش از سخنهای خانم نیازی را هم میشنویم.
این پیسه بسیار مهم است، وعدهش هم بسیار خوب است، خو خدا کنه وعده خود از زیادتر وقت وعده میکنن و باز عمل نمیکنن و بعد از او باید حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان، این پیسه را هم از طرف پارلمان نظارت شود و هم یک تیم قوی خودش داشته باشه که نظارتش به صورت واقعی صورت میگیره که عیف و میل نشه.
و در اخیر هم باید بگویم که وزیر عودت مهاجرین افغانستان اشاره به مهاجرین افغان از برگشتشان از کشور ایران و پاکستان کرد، گفت هم یکنون روزانه به تعداد 6,500 مهاجر از این دو کشور به افغانستان برگشت میکنه که 5,000 از این از پاکستان است و 1,500 از ایران، و گفت که ما آمادگی داریم به خاطر رسیدگی به این مهاجرین.
با تشکر از شما. جاوید حسن‌زاده بود که در مورد نشست استماعی ولسی جرگه گزارش میداد. شنیدید که وزیر مالی افغانستان گفته انتظار می رود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. همچنان وزیر خارجه افغانستان روی رسیدگی به مشکلات مهاجرین تاکید کرده و گفته است که هرگاه در این زمینه توجه نشود، ممکن تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل به افغانستان کاهش یابد.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل.
ایجاد یک تجدید علاقات بین مردم افغانستان و جمهوری.
یعنی شخص کنفرانس بروکسل در کوب آمده افتر شده در اونجا کمک های بین المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، می توانید که مروز رادیو آزادی را همراهی کرده و از جزئیات کنفرانس بروکسل که بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه در بلژیم برگزار می شود بشنوید. حالا هم گزارشی را داریم در مورد این که شماره از اعضای شورای ولایتی ولایت کندوز می گویند در 50% مکاتب این ولایت نصاب تعلیمی طالبان تدریس می شود. آنان می گویند که طالبان مسلح در جغرافیای زیر ادارهشون معلم و مدیران که از دولت معاش میگیرند به خواست خودشان تعیین و تبدیل میکنند و حکومت محلی کندوز در این خصوص هیچ کار کردن نمیتواند. اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش میدهد.
در 50% مکاتب کندوز طالبان مثلا نصاب تعلیمی خود را تدریس میکنند. شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز میگویند که طالبان مثلا در این ولایت در جغرافی زیر تسلطشان نصاب تعلیمی خود را در مکاتب تدریس میکنند و حتی شاگردان مکاتب را به صفوف خودشان جلب و جذب مینمایند. توریال کاکرد معاون شورای ولایتی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون 50% مکاتب این ولایت در زیر اداره طالبان مسلح قرار دارد.
تغییرات ده صرف ده شخصی سلیقه ده هرچی مکمل ده طالبان پلاس کرده قلعیزال.
در حال حاضر بیشتر ساحات ولسوالی دشتیرچی و همچنان نصف ولسوالی قلعیزال و بیشتر قریجات ولسوالی خانواد و ولسوالی چهاردره در تسلط طالبان مسلح است و همکنون 50% بخش معارف کندوز در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. معاون شورای ولایتی کندوز مدعی است که ریاست معارف کندوز بر اساس برخوردهای سلیقوی مدیران و معلمان مکاتب را در ساحات زیر اداره دولت تبدیل و مقرر می نماید. از سوی هم امرودین ولی عضو شورای ولایتی کندوز می گوید طالبان مسلح در ساحات زیر کنترلشان معلمان و مدیران مکاتب را که از دولت معاش می گیرند به خواست خودشان تعیین می نمایند و حکومت محلی کندوز در این خصوص هیچ کاری کرده نمی تواند.
50% از این مکاتب تصدیق از گروه مخالفین تا که مسلقه و به حساب رغبت از اونا نباشه اینا تعیین کرده نمی. در تدریس مخالفین حکومت جلسات خود داره و این همی مدیرای مکاتب که معاش از حکومت می گیره در جلسات از اونا و دانمو سوقی که اونا می تن و چی طرز العملی که اونا پیش خود دارن برا بالاشان می قبلانه.
با این همه محمد رستم احمدی رئیس معارف ولایت کندوز این ادعای شورای ولایتی را به اساس خوانده اما تایید میکند که موجودیت نامنی و جنگ های دوامدار در برخی ولسوالی ها و اطراف این ولایت یک سلسله مشکلات را در نظام معارف به وجود آورده است.
کندوز ولایت یو کال رئیس بلده مشکلات امنیتی به نهایت زیاد دی تا بنده پا زوانان بان.
از یک سال به این سو مشکلات امنیتی در این ولایت افزایش یافته، بناهن وضعیت فعلی کندوز تاثیر منفی را بالای شاگردان گذاشته، اما فعلا تمام مکاتب ما در مرکز و ولسوالی های کندوز برای شاگردان باز است. رئیس معارف کندوز افزود که همکنون تنها 6 باب مکتب در سطح این ولایت به دلیل نزدیک بودن خط جبهه مسدودن و دیگر تمام مکاتب هم در ساحات زیر اداره دولت و هم در مناطق تحت حاکمیت طالبان مسلح برای شاگردان باز است. بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست معارف که همکنون در سطح ولایت کندوز نزدیک به 500 باب مکتب وجود دارد و در آن بیش از 300,000 متعلم مصروف کسب آموزش هستند که از این میان بیش از 120,000 تن آنان را دختران تشکیل می دهند.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نشرات رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 96 و FM 100.5 ادامه دارد. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان 7 ماه گذشته سطح محو کشت کوکنار در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. باز محمد احمدی معین مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه سطح محو کشت کوکنار کاهش داشته اما این معینیت در بخش گرفتاری ها کشف و ضبط مواد مخدر دستاوردهای چشمگیری داشته است. از سوی هم شماری از کارشناسان مواد مخدر این دستاوردها را ناچیز دانسته تاکید میکنند که اگر تعهد واقعی به خاطر محو کشت کوکنار وجود داشته باشد، راههای آسانتر به خاطر از بین بردن بوته‌های کوکنار در مناطق ناامن وجود دارد. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان یکی از عوامل کاهش محو کشت کوکنار را ناامنی ها در برخی مناطق و عدم همکاری نیروهای امنیتی افغان عنوان می کند. باز محمد احمدی معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنها تلاش دارند تا در مدت باقی مانده سال جاری در هماهنگی با نیروهای خارجی بر مناطق ناامن تمرکز بیشتر کنند.
سطح محو کشت متاسفانه نسبت به سال گذشته پایان تر است و کوشش میکنیم با برنامه ریزی های دقیقی که در همانگی با دیگر قوات های کشفی و امنیتی افغانستان داریم که اکثرا در جنگ مصروف هستند، متاسفانه امسال ما را کمک کرده نتانستند دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و قوات های بین المللی، ما سطح کشف و ضبط بالا ببریم و در او ولایات آسیب پذیری که سطح کشت و تولید بالاست بیشتر تمرکز پیدا بکنیم.
معین مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت این وزارت از آغاز سال روان تا کنون دستاوردهای مهمی در بخش دستگیری قاچاقبران، کشف و ضبط مواد مخدر نیز داشته است. به گفته آقای احمدی، کشف و ضبط بیش از 185 تن مواد مخدر، تخریب 22 باب کارخانه تولید هیروئین، بازداشت 1535 تن قاچاقبر خرد و بزرگ مواد مخدر و دستگیری 12 قاچاقبر بین المللی مواد مخدر از جمله دستاوردهای این معینیت از آغاز سال روان تا کنون می باشد. در همین حال شماری از کارشناسان مواد مخدر این دستاوردها را ناکافی دانسته تاکید می کنند که اگر تعهد واقعی نابودسازی کوکنار وجود داشته باشد، راههای آسان وجود دارد تا این بوته در افغانستان کاملا از بین برود. ابراهیم اسهر معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت در مناطق ناامن ارگانهای مربوطه می توانند از طریق هوا دواپاشی کنند و بوته های کوکنار را از بین ببرند.
اگر واقعا تعهد بر مبنای نابودسازی کوکنار در افغانستان داشته باشد، راه ها و طرق های بسیار مدرن و پیشرفته و آسانش وجود دارد که بتوانن بوته تریاک از افغانستان نابود بسازند. هرگاه این تهدید با یک تعهد بسیار قوی از طرف جانب دولت باشد، من فکر میکنم مشکل وجود ندارد.
ابراهیم اسهر همچنان گفت حکومت میتواند از طریق رسانه ها برنامه های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را در ولایات ناامن بیشتر سازد تا از این طریق بتواند تا حدی از کشت کوکنار جلوگیری نماید. به گفته آقای اسهر، در اکثر موارد قاچاقبران مواد مخدر در داخل حکومت رخنه کرده و آنها مانع کار حکومت در راستای محو کشت کوکنار می شوند. به گفته او، تا زمانی که این افراد شناخته نشود و جلوی فراهم نمودن سهولت توسط آنها برای مواد مخدر گرفته نشود، این مبارزه طولانی تر خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از هر یکتان که رادیو آزادی را مشنوید. ساعت 3:52 پس از ظهر به وقت افغانستان است. با ما باشید. حالا هم نگاهی میاندازیم به روزنامه های چاپ امروز کابل که شماره از این نشریه ها را آرزو غیاسی مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد بمباردمان نیروهای خارجی، بالای نظامیان و غیر نظامیان افغان و عکس العمل جنرال رازق قمندان امنیه قندهار در پایان به اظهارات اخیر برخی از رهبران جهادی ازبق اختصاص داده اند. روزنامه سرنوشت در مطلبی نوشته که روسیه میگوید از واشنگتن باید پرسیده شود که چرا آمریکا در حملات هواییش در افغانستان و سوریه نیروهای ملی و نظامی را هدف قرار میدهد. در ادامه مطلب به نقل از سخنگوی وزارت خارجه روسیه نوشته شده که آمریکا باید پاسخ بدهد که نیروهای نظامی افغانستان و سوریه را در مقابل کی هدف قرار داده و از بین میبرد. در مطلب همچنان آمده که وی این کارکرد نیروهای آمریکایی را قابل نگرانی جدی دانسته است. روزنامه دولتی هیواد در مطلبی نوشته که سازمان ملل متحد حملات بالای افراد ملکی را به شدت تقبیه کرده است. در ادامه مطلب آمده که به اساس گزارش سازمان ملل متحد در نتیجه حمله هوایی طیاره بی پیلوت نیروهای ائتلاف حدود 15 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخم برداشته اند. در مطلب همچنان آمده وکی یوناما یا دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش اخیر از شماره تلفات در حمله ای که صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار رخ داد را تایید کرده است. اما روزنامه سرخط عکس العمل جنرال رازق قماندان امنیه قندهار در پیوند به اظهارات اخیر برخی از رهبران جهادی اسبق در مراسم بزرگداشت از پنجمین سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی را منتشر کرده است. سرخط به نقل از جنرال رازق نوشته که رهبران جهادی چپاولگران را با رهبران ملی اسبق مقایسه نکنند، چون به گفته وی به آنان اهانت است. در ادامه مطلب نوشته شده که خواست آنان که گفتند برخی مدال‌ها به نام مجاهدین ضرب شود نیز باعث برانگیختن قهر جنرال رازق شده است. در مطلب همچنان آمده که جنرال رازق اهانت به رئیس جمهور ازبق را نیز به شدت تقبیح کرده و عواقب آن را خطرناک خوانده است.
مقام های محلی در بغلان میگویند در چهارمین روز عملیات نوید 19 در این ولایت 15 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی و ساعات زیادی نیز از کنترل آنان خارج شده است. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید طالبان در حال فرارند و در تازه ترین نبرد میان عساکر دولتی و طالبان 19 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شده اند.
عملیات نوید 19 که در ولسوالی بغلان و مرکزی دجه برا انداخته شده، این عملیات مشترک تمام نیروهای امنیتی است که در این عملیات تا فعلا ما 4 نفر از مخالفین کشته شده، 11 نفر هم زخمی هستند و پیش از دلقه مینام نیز خونسا شد، تقریبا 10-15 قریه از وجود مخالفین پاکسازی شد.
با گفته وی عملیات بنابر تقاضاهای مکرر مردم بغلان مرکزی که شاکی از آشت و زکاتگیری های طالبان بودند آغاز شده و دولت مصمم هست تا مناطق تصفیه شده را حفظ و به پیشروی هایش ادامه بدهد.
مردم محل شکایت های داشتند که مخالفین دولت چون حاصل برنج از اون محل جمعوری میشه و یا میخوان کشت زکات جمعوری کنند. نیروهای امنیتی عملیات را که برانداخت هدفشان همیست که باید از مردم اشت زکات جمعوری نشوند. شکن از اونجا عقب راندن، فعلا عملیات جریان دارد. این عملیات تا که تمام قریجات وجود مخالفین پاکسازی شود.
آقای بشارت از تفاوت نیروهای امنیتی چیزی نگفت و طالبان مسلح هم تا هنوز در مورد ابراز نظری نکردند. دندغوری، دند شهاب الدین، دهنه غوری و بغلان مرکزی مراکز اصلی طالبان در ولایت بغلان شمرده می شوند. در حال حاضر عملیات تنها در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و مقامات می گویند در مراحل بعدی به سایر نقاط ناامن رسیدگی خواهند کرد.
رادیو دی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. شورشیان و گروه های امدادرسانی گفتند که در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه های حلب تخریب شده است و دو مریض هم جان دادند. امریکا در هفته گذشته از روسیه خواست تا گام های فوری را برای متوقف ساختن حملات بالای شهر حلب بردارد. در این حال نیروهای حکومت سوریه و شورشیان به روزهای جمعه و شنبه در این شهر با هم جنگیدند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
حلب روزهای ناامن را پشت سر می گذراند. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان علیه یکدیگر از اسلحه سبک و سنگین کار می گیرند. دو طرف به روزهای جمعه و شنبه در مرکز حلب و شمال این شهر با هم جنگیدند. عملیات علیه شورشیان هم از راه زمین و هم از طریق هوا ادامه دارد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب تا هنوز پایان نیافته است. به گفته شورشیان و گروه‌های امدادرسان، در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه‌های حلب تخریب شده است و دو مریض هم جان دادند. یک گروه نظارت بر جنگ سوریه گفته است این شفاخانه در نتیجه اصابت بمب‌های بیرلی به آن از فعالیت بازمانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از جنگجویان جدایی طلب و گروه های امداد رسان گزارش داده است که دست کم 7 بمب تیاره های سوریه و روسیه به این شفاخانه اصابت کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست دیروز گفت که در نتیجه بمباران این شفاخانه توسط جت‌های ناشناس حداقل 2 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در سوریه از مهمات من شده از سوی سازمان ملل متحد استفاده می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز جمعه در صحبت با بی بی سی در این مورد چنین پاسخ داد:
خوب، ما از مهماتی که از سوی سازمان ملل متحد منع شده استفاده نمی کنیم. من برایتان اطمینان دادم می توانم.
لاوروف همچنان گفت مشکل عمده این است که امریکا و متحدانش میان اپوزیسیون ضد رئیس جمهور بشار اسد و گروه های تروریستی تفکیک قائل نمی شوند. اما در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا این سخنان وزیر خارجه روسیه را بی‌معنا خواند.
من این حرف ها را دیدم، اما نمی دانم منظور وزیر خارجه روسیه چیست، اما این بی‌معنی است.
با همین گزارش ژکفر احمدی